پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې خپرونه کې به واورئ چې د افغانستان د انتخاباتو پر خپلواک کمیسیون د چارواکو د انتقادونو په دوام اجرایه رئیس د دې کمیسیون اجرات ناسم بللی دي. همداراز واورئ چې د څار بنسټونه وایي په خپله حکومت د دې نیمګړتیاو مسؤل دی. نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او دا خبرونه د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. قدر من اوریدونکو، د دې خبرونې په دوهم نیمایي کې د انتخاباتو ځانګړی پروګرام زما رایه زما حق خبریږي، خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې اجمل اند چمتو کړي دي.
دا افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وی د افغان سولې لپاره یې د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په متحده عربي اماراتو کې کتلی دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی که چیرې ترکیه په سوریه کې د امریکا پر ملاتړ لرونکو کوردي ځواکونو برید وکړي، متحده ایالات به ترکیه له اقتصادي پلوه وځپي. او ټاکل شوی ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن د سعودي له واکمن ولیعهد شهزاده بن سلمان سره وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو منځنی ختیځ په سفر کې ټینګار کړی چې د افغانستان د مسلې د حل لپاره کار کوي. هغه پرون د قطر په پلازمینه دوحه کې د خپل قطري سیال شیخ محمد بن عبدالرحمن سره په ګډه خبري غونډه کې د افغانستان موضوع داسې یاد کړه. The United States and Qatar are working together to address a number of regional security. دوی د امریکا متحده ایالات او قطر په ګډه کار کوي چې د افغانستان او عراق په شمول په سیمه کې د ځینو امنیتي ننګونو لپاره حل لارې ولټوي. زموږ دفاعي اړیکې زیاتې دي، مهمې دي او د پراخېدو په حال کې دي. پمپیو وړ مورزم ویلي و چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له کمانډان جنرال سکاټ میلر سره د سلمی خلیلزاد په مشرۍ د افغانستان د سولې او پخلاینې په هڅو بحث کړي. اخو د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په عربي متحده اماراتو کې کتلی. ښاغلی محب په خپله ټویټر پاڼه لیکلی چې دواړو د همدې اونۍ تر پلان شوي رسمي لیدنې مخکې په دې لنډه لیدنه کې له یو بل سره د خپلو هڅو معلومات تبادله کړل. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د سولې د هڅو په دوام له چین او عربي متحده اماراتو وروسته پرون شپه سعودي عربستان ته تللی. د هند او منځنۍ اسیا د لومړني ډایلوګ په غونډه کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او د ثبات پر راتلونکي ټینګار وشو. د هند او منځنۍ اسیا د هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو دا غونډه پرون د ازبکستان په سمرقند ښار کې وشوه. ګډونوالو هیوادونو پکې د افغانستان سره د خپلې همکارۍ ډاډ ورکړ. د دې ډایلوګ په ګډه اعلامیه کې چې د ورځې په پای کې خپره شوه، راغلي چې افغانستان د سولې هڅې باید د افغانانو په مشرۍ مالکیت او کنټرول کې وي او د تیرو 13 کلونو لاسته راوړنې باید خوندې شي او جګړه پای ته ورسیږي. لا ازادي رادیو نه خبرونه اوري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ خبرداري ورکړی چې کچېری ترکیه په سوریه کې د امریکا پر ملاتړ لرونکو کوردي ځواکونو برید وکړي، متحده ایالات به ترکیه له اقتصادي پلوه وځپي. ترکیه ګواښ کړی چې په سوریه کې به د امریکا پر هغو متحدو کوردي ملیشو برید وکړي چې د داعش وسلوالې ډلې پر ضد جنګیږي. د دوشنبې په ورځ په یو ټویټ کې ترامپ همدارنګه کوردي ځواکونو ته هم خبرداري ورکړ چې ترکیه دې نه پاروي. ولسمشر ترامپ ویلي د امریکا متحده ایالاتونه له سوریه څخه د امریکایي سرتیرو ایستل پیل کړي دي او په عین حال کې په هغه پاتې سیمو کې په داعش پسې ورځي چې د دې وسلوالې ډلې په کنټرول کې دي. اسوشیتد پریس خبري اژانس د امریکا د یو دفاعي چارواکي له خولې چې نوم یې نه دی اخیستل شوی ویلي د پوځي وسایلو ایستل پیل شوي. د خبري اژانس رپورټ ورکړی چې تمه کیږي په راتلونکو اونیو کې له سوریه څخه دغلته میشت شاوخوا 2000 امریکایي سرتیري وایستل شي. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن د سعودي عربستان له واکمن ولیعهد شهزاده بن سلمان سره وګوري. ویل کیږي چې د دوی خبرې به د واشنگتن پوسټ د کالم لیکونکي جمال خاشقجي د قتل په اړه پر سیړونو متمرکز وي. د امریکا د مرکزي استخباراتي ادارې یا سی آی ای په ارزونه کې ولیعهد بن سلمان ته ګوته نیول شوی چې د اکتوبر په 2 نیټه په استانبول کې د سعودي په کونسلګرۍ کې د جمال خاشقجي د وژنې امر ورکړی و. سعودي چارواکو بیا دا رد کړ چې ګوندي ولیعهد په خپله د خاشقجي د وژنې امر ورکړی وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د یکشنبې په ورځ سعودي پلازمینې ریاض ته رسیدلی او دغلته یې له یو شمېر نورو سعودي چارواکو سره پر دې قضیې د بحث لپاره کتلی. د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې ویل شوي مایک پامپیو د جمال خاشقجي د وژنې په اړه د سعودي عربستان د څېړنو د دوام پر اهمیت ټینګار کړی څو حقایق تایید شي، معلومات وارزول شي او هغوی چې مسؤول دي حساب ورسره وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له دوحې څخه ریاست ته رسیدلی نوموړي دوحه کې ویلي و د قطر او په خلیج کې د سنی ګاونډیانو ترمنځ ډیپلوماټیک کړکیچ د ډېرې مودې لپاره وغځېد. بحرین، مصر، سعودي عربستان او متحده عربیه اماراتو د تیر کال په جون کې له قطر سره ډیپلوماټیکي او ترانسپورتي اړیکې وسنډولې او دا هیواد د ترهګرۍ او ایران په ملاتړ تورن کړ، خو دوحې دا تورنه رد کړې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون په تهران کې د پولند شرزافر احضار کړ او په وارسا کې د هغې جوړیدونکي غونډې په اړه خپل اعتراض ورته وړاندې کړ چې امریکا او پولند یې په ګډه جوړوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان بهرام قاسمی ویلي دي د پولند شرزافر احضار شو او د سولې او امنیت په نوم د نومول شوي دې غونډې په اړه د ایران اعتراض ورته واورول شو. په وارسا کې د فبروري په 14 او 14 جوړیدونکي غونډه د امریکا د بهرنیو چار وزیر مایک پامپیو پلان کړی دا او پرونی په قطر کې هم ورته اشاره وکړه. پامپیو ویل هیوادونو جوړ یو لوی ائتلاف به په دې غونډه کې حضور ولري. موږ به په بیلابیلو مسلو کار وکړو، د دې موضوع په شمول چې څنګه ایران اړ کړو د یو نورمال هیواد په توګه عمل وکړي. په تهران کې د پولند شرزافر ویلي په وارسا کې جوړیدونکي غونډه د ایران په ضد نه ده او پولند د ایران پر ضد د امریکا په دریځ کې شریک نه دی. د پولند څخه بیا یو خبر وایي چې د پولند په شمال کې د کډنسک پر خاروال په یو کنسرت کې د چاکو بریت شوی چې پکې سخت ټپي شوی. دا کنسرت د خیریه مرستو راټولولو لپاره جوړ شوی و. پولندي رسنۍ وایي پاول ادم ویچ چې د 1500 اویا زره وګړو د یو بندري خاروال دی پرون پرې چړې ته ورته پر یوې تیری وسیلې برید وشو. نوموړی وضعیت جدي ښودل شوی دی او د مهال په روختون کې د تر اوسه د برید د انګیزې په اړه څه نه دی ویل شوی.
خبرونه مو له آزادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د آزادۍ رادیو پر ویب پاڼه وګورئ، آزادۍ رادیو .com او آزادۍ رادیو .org د آزادۍ رادیو د ویب پاڼې پته ده. وړاندې په خبرونه کې راپورونه او مرکې خبرو. وابورې چې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله مني چې د افغانستان د ولسی جرګې په انتخاباتو کې جدي نیمګړتیاوې وي، خو د یو څارونکي بنسټ مشر وایي چې حکومت باید خپله برخه ملامتي ومني.
تر څومره چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دغه ټولو بدمرغیو کې چې ټاکنو په برخه کې رامنځته شوي هغوی مسؤوله دي، هغومره مسؤلیت د افغانستان حکومت هم راځي.
په نور موضوعاتو کې، د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ خلک د وچکالۍ له کبله له ستونزو سره لاس ګریوان دي. د ارزګان چارواکي په تیرو دو میاشتو کې د شاوخوا 1.5 وسلوالو مخالفینو د وژل کېدو خبر ورکوي.
په دوه میاشت کې تقریبا حدود 1.5 کسان په مختلفو عملیاتو کې کا په ولسوالیګانو کې وو یا په مرکز کې دا غته لاس راولونه دي.
نور مطالب هم لرو. د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې به د انتخاباتو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام زمرايا زما حق واوري او د دوه تیر سره اوسي. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. ازادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. اوس هم د دې خپرونې لومړی موضوع واوري. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله دا مني چې د افغانستان د ولسی جرګې په انتخاباتو کې نیمګړتیاوې وي. ښاغلی عبدالله نن د وزیرانو شورا له غونډې مخکې رسنیو ته وویل چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نیټو د نیټې او بخې د ځنډېدو علت د سولې مذاکرات نه بلکې تخنیکی ستونزې دي. په همدې حال کې د افغانستان ولسی جرګه وایي د ولسی جرګې د انتخاباتو د نتایجو په اعلان کې ځنډ په انتخاباتو کې پر انتخاباتو د خلکو باور ته زیان رسوي. په دې اړه نور حال له کابله د ازادۍ رادیو د خبریال واصل وصال پر راپور کې واورئ.
د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د ولسی جرګې د انتخاباتو د پایلو په اعلان کې ځنډ او د ولسمشریزو انتخاباتو د وروسته کېدو لامل تخنیکي ستونزې بولي. ښاغلی عبدالله د دوشنبې په ورځ په سپیدار ماڼۍ کې د وزیرانو شورا غونډې مخکې رسنیو ته وویل د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د یو شمېر ستونزو له امله تر اوسه پایلې نه دي معلومې. کله ناکله په انتخاباتو کې د ځنډ موضوع ته د سولې مذاکرات سره تړاو ورکول کیږي، خو حقیقت دا ده چې یو لړ تخنیکي ستونزې په ولسمشریزو انتخاباتو کې د ځنډ لامل شوې چې نښې نښانې هم موږ او تاسې وینو چې له بده مرغه تر دې مهاله د ولسي جرګې د انتخاباتو پایلې نه لرو. له بده مرغه پارلماني ټاکنې هم له ستونزو سره مخ شوې چې دلایل یې معلوم دي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر دوهم مرستیال تیر ورځ د حقوقي مرستو د وینا پر مهال ویل چې د انتخاباتي کمیسیونونو د کار د سرنګوالي له امله د حکومت حیثیت او اعتبار تر پوښتنې لاندې راغلی دی. ښاغلی دانش د هیواد انتخاباتي کمیسیونونه یو له هغو بنسټونو نه په خبره نه یوازې دا چې خپل وظیفه یې په ښه شان نه ده ترسره کړې، بلکې د خلکو په حق کې هم جفا کړې ده. د افغانستان د انتخاباتو په کمیسیون د انتقادونو په داسې حال کې کیږي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو له ترسره کېدو نږدې درې میاشتې تیریږي، خو لا هم دغه کمیسیون نه ده توانېدلی چې د هیواد د ټولو ولایتونو د رایو لومړنۍ پایلې له خلکو سره شریکې کړي. ښاغلی دانش دغه شان ویلي که په انتخاباتي کمیسیونونو کې اصلاحات رانه شي، نو د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو نتیجې به هم له تیرو پارلماني انتخاباتو بدی وي. که څه هم حکومت په انتخاباتي کمیسیونونو کې د بدلون په اړه تر دې مهاله په رسمي توګه څه نه دي ویلي، خو ځینو باوري حکومتي سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو د پایلو له اعلان سره سم به د انتخاباتي کمیسیونونو په رهبرۍ کې هم بدلون راشي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د دې جرګې د دوشنبې ورځې په عمومي ناسته کې وویل چې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې ځنډ خلکو ته اندېښنې پیدا کړي او دغه چاره په انتخاباتو د خلکو باور ته زیان رسوي.
ما شاهد یک انتخابات هستیم که
له بده مرغه موږ د داسې انتخاباتو شاهد چې د پایلو په تړاو او له بده مرغه کوم ځان چې د ولسی جرګې په لومړنیو وروستیو پایلو کې د انتخاباتو کمیسیون لخوا راغلی دی، د خلکو د اندېښنې کچه تر بل هر وخت لوړه شوې ده. هیله لرو چې د انتخاباتو کمیسیون د دغو پایلو د اعلان لپاره ژر تر ژره په مسؤلیت سره اقدام وکړي. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له سیاسیونو او خلکو غواړي چې په انتخاباتي کمیسیونونو د فشار پر ځای له دوی سره همکاري وکړي، سو دغه ملي بهیر په سمه توګه مدیریت او پر مخ لاړ شي. د دغه کمیسیون ویان زبیولا سادات د ولسی جرګې د انتخاباتو په پایلو او په ولسمشریزو انتخاباتو کې ځنډ د خلکو په خیر بولي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ټینګار کوي چې دا ځنډ په انتخاباتو د شفافیت راوستلو په هدف دی. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
پراپور کې مو واوریدل چې د انتخاباتو پر خپلواک کمیسیون د چارواکو د انتقادونو په دوام اجرایی رئیس عبدالله عبدالله نن وویل چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې جدي نیمګړتیاوې وې. خو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ د دولتي چارواکو لخوا د انتخاباتو پر خپلواک کمیسیون انتقادونه پر ځای نه بولي. د دې بنسټ رئیس ازادۍ راډیو ته وویل حکومت هم په دې برخه کې مسؤل دی او باید د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د فساد په اړه د خلکو له شکایتونو وروسته یې کمیسیون پوښتلی وی. ښاغلی رشید ټینګار کوي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشرتابه غړي باید له دندو لرې شي. له ښاغلي رشید سره په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمان مرکه کړې ده.
فکر کوم چې په داسې حالاتو کې د یو مسؤول مرجع لخوا نه د انتقاداتو ډول باندې یا بڼه باندې د اظهاراتو خپرول فکر کوم دا یو مسؤول نهاد لپاره ضرور نه ده. موږ که چېرته انتقاد کوو خو د عدلونو د بدلون واک نه لرو. په عین حال کې که سیاسي ګوندونه دا انتقادونه کوي هغوی هم له حکومت څخه د باندې دي یا نړیوال ټولنه هغوی د پرېکړې واک نه لري. نو دلته سره څومره چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دغه ټولو بدمرغه ای که تاکنه په برخه کې رمسسی او غوی مسئول دی او مغر مسئول دی افغانستان حکومت هم راځي کېږي، ځکه چې دوی بلاخره دغه نهادونه مسئول کړي وي، ځواکګوی کړي وي په هغه مرحلو کې چې دوی لغه فایل څخه دغه پروسه د بدمرغه او د بارونو خسته کوله. یعنی دغه ټول وزیر روښانه وو او موږ په کرات مراتب ویل چې دغه پروسه زی بلاخره کلکیج خواته اما د افغانستان حکومت زرونه غلی نیولې وو حتی په دې باندې موږ تورن
صحیح باید کړی ول صحیح باید کړی ول د افغانستان حکومت
ګوتی هغه لومړی مرحله چې مثلا د لیکنې مرحله و د خلکو په موږ کې چې د فساد سرکونه لیکل شوی باید ځوګوي کړی وای دوی باید د دې اړکړې وای چې هغه خپل سیستم اشتا کړی وای دوی باید د اړکړې وای چې د فساد مخې نیولې وای دوی باید د اړکړې چې خپل کارکون کې خپل واخ باندې نیولې وای یعنی ټول هغه مسایل چې په دغه سالات کې موږ تاسو وینو د پیو ځلې
د اغانی وی رئیس رشید شبی وی د اغانی وی نتیجې مثلا چې مخترزي نو کله چې د اغانی موجودی د اغان په حالت کې په خپلواک کمیسیون په کارونو کې په دې ډول مداخله فکر کوي چې د دولت صلاحیتونو څخه کېدل شي
نه موږ د مداخله غوښتنه کوو اوس مثلا تاسو وی چې شکایت کمیسیون کله چې کابل ځای باطل اعلان کړی حکومت ډېر جرأت سره دوی وروښته او په دې چې یعنې دغه واک نه لري چې رای باطل کړي باید خپل فیصله ګټه لاس سر شي اوس وخت چې دلته دومره حساسیت حکومت درکوي چې دغه وضعیت له کړکېچ سره مخامخ کیږي مدیریت نه وځي او دا کېدای شي نور ولایتونو سره وکړي او په دې شرایط کې چې مثلا بحراني حالات دوی ځان ته واک ورکوي چې راځي دغه وضعیت مدیریت کوي نو حاتم دوی کوی سوسی دغه وضعیت په موږ وخت کې مدیریت کړی وای
هغه شید چې دغه مدیریت خبره تاسو کړ په دې روسي کې د سي میر سرچینو په حکومت کې د ننه ازادي راډیو ته ویلي چې بدلونونه براشي تر دغه نتایج تر اعلان وروسته د یعنی ولسمشه انتخابات په دغه رهبرۍ سره تر سره نشي د انتخابات خپلواک کمیسیون مخکې لدینه چې دغه انتخابات تر سره شي هم دغه رهبرۍ بدل شو تاسو د غوراوی د کمیټې یو غړی وای مکمل رهبرۍ بدل شو اوس بیا د رهبرۍ د بدلون خبره کیږي فکر کوي هغه محل سم غور نه وشوي کڅنګ چې اوس بیا د رهبرۍ د بدلون خبره کیږي
بیر شک چې په وخت کې په غوراوی کې متاسفانه د حکومت له خوانه ډیره د څه دقیقه چلان ورسو او غوی په انټرویګونه کې خبره پنګول وکړه په انتخاب کې به تاسو راغله دا یو نوی سپونته ده په غلس کې موږ حکومت ته نه پوره ټول اسناد ورکړي او په غوږ کې هغه وړ کسان چې نه ټول نه رای پته وي خو یو کسان وو د ټوپ یو ځرشت نه وو دغه کې هغه کسان چې په ټاکنو پیدل او محدود شمیر وو په عنه حال کې مدیریتي اړخونه ډېر قوي وو هغه حکومت په دې خاطر چې هغه به کزنی د ولسمشر خوښیدل د اجرایس نه خوښیدل که به څوک اجرایس خوښیدل د ولسمشر نه خوښیدل نو هغه متاسفانه هلته اختصاص وله
څه تضمین موجود دی ښاغلی رشید چې په دغه راتلونکي غوراوي مسله کې کمشنران بیا ځلې نیوي کیږي دغه موضوع ته بیا لمنونه وهل شي
دا د اندېښنې بل اړخ ده یو خو د دوی کمشنرانو ازلول دي چې هغه فکر کوم په دغه وخت کې اوس یو ضرورت ده د قانون خپل حکم د څوک قانون د ټاکنو نقص کوي اساسي قانون نقص کوي هغه د کمشنرانو له اړخ نه دغه ازل رامنځته کیږي
د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ رئیس محمد یوسف رشید و چې له آزادۍ رادیو سره په مرکه کې خبرې کولې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادۍ رادیو ووري
اوس هم اقتصادي خبرونه وړاندې کیږي چې فیروزه عزیزی چمتو کړی دی
هندوستان اعلان کړی چې د افغانستان د پراختیا لپاره به 3 میلیارډ ډالر پانګونه وکړي د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سواراج د یک شنبه په ورځ د هند او منځنۍ اسیا هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې اعلان وکړ چې هند د افغانستان د پراختیا لپاره 3 میلیارډ ډالر مرسته کوي او دغه پنګونه به په دغه هیواد کې د ثبات لپاره هڅوي په دغه غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی هم ګډون کړی دی ویل کیږي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سیاسي اړیکو له ترنګلتیا وروسته کابل له هند سره خپل اړیکې پراخ کړې او اټکل دی چې هند اوس د افغانستان تر ټولو ستر سوداګریز شریک دی د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د افغانستان د غالیو سوداګرو د المان په یونندرتون کې ګډون کړای ل دغه وزارت نه خبر شوی خبر پړنه کې راغلی چې د هیواد د غالیو صنعتکارانو د المان هانور د دوموتوکس په نوم د غالیو په نړیوال نندرتون کې چې روان مریز کال کې د جدي په 21مه نیټه پرنسټل شوی او د همدغه میاشتې تر 23مه پورې به دوام وکړي ګډون کړای چې افغاني غالۍ پکې ننداري ته وړاندې شي په خبر پانه کې راغلی چې په دغه نندرتون کې د افغانستان په استازي توپ د غالیو دیش تولیدونکو شرکتونو د نندرتون په 240 متر مربع ځنګړی شوی سیمه کې افغاني غالۍ ننداري ته یې نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي یو 50 کیلو بوري قزاقي وړه 1360 افغاني، یو 50 کیلو بوري بوره 1360 افغاني، یو درنی منای بوري وريځه 2000 افغاني، 14 لیتر غوړی 1000 افغاني، یو لیتر پټرول تیل 550 افغاني او یو لیتر ډیزل تیل 550 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شاهزاده سرای کې د څو بهرنیو اثارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبدل کیږي: یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ 10 پوله، یو یورو 80 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ، زر ایراني تومان 80 افغانۍ 90 پوله، زر هندۍ کلداري 1050 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 580 افغانۍ.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د دې غرمنۍ خبری مجلې په دوام کې نور موضوعات هم لرو، خو یو ځل بیا ورځو راپورونو ته. د اروزګان ولایت سیمه ایز امنیتي چارواکي خبر ورکوي چې په دې ولایت کې په تیرو دو میاشتو کې د افغان او نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې 250 وسلوال طالبان وژل شوي او یو شمیر نور ټپیان دي. دا چارواکي په اروزګان کې د پخوا په پرتله د جګړې د ګراف د راټیټېدو خبره هم کوي. له دې سره د اروزګان د ولایتي شورا غړي هم وایي چې د دې ولایت په جګړو کې کموالی راغلی. د ازادۍ راډیو خبریال شریف الله شرافت راپور راکوي.
د اورزګان ولایت امنیتي مسولین وایي په دغه ولایت کې د جګړې بل سوی وور څه اندازه کم سوی دي. د دغه ولایت د امنی کمانډانی د امنیت امیر سردار محمد حیا د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویل چې په دغه ولایت کې په تیرو دوه میاشتو کې د افغان او بهرني ځواکونو په روانو عملیاتو کې 150 وسلوال طالبان وژل شوي او یو شمیر نور ټپیان دي. نوموړی وایي په وژل شوو وسلوالو طالبانو کې یو شمیر مهم کمانډانان او ولسوالان هم شامل دي.
د اروزګان په ولایت کې په دغه سو په دغه میاشت کې یا په تیره میاشت کې ډیر مخالفین ځپل شوي دي. امکان لري په دوه میاشت کې تقریبا حدود 1.5 کسان په عملیاتو کې په مختلفو عملیاتو کې که په ولسوالیګانو کې وو یا په مرکز کې دا غته لاسته راولونه دي او دشمن تر اوسه کوم بریا نه لري په اروزګان په ولایت کې.
امنیتي مسولین دغه راز خبر ورکوي چې په نوموړي ولایت کې د یاد وسلوالو طالبانو په وژل کېدو سره د پخوا په پرتله د جګړې ګراف هم راټیټ شوی. دا په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې په دغه ولایت کې بهرني ځواکونو د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخه شپنی چاپی او هوایی بریدونه زیات کړي. له دې سره د خلکو استازي هم مني چې په دغه ولایت کې د جګړې ګراف د پخوا په پرتله راټیټ شوی. د ولایتي شورا غړي عبدالکریم خادمزی ازادي راډیو ته داسې وویل:
په دا وروستیو کې یو څه لږ پرمختګ شته. د امنیت په بخش کې موږ لرو اوس تقریبا یعنی د خپل امنیتي کمربند چې دلته کم امنیتي ساحه ده هغه اوس خلک ډیر آرام ژوند لري اوس په الحال.
بلخوا د 215 متل کلی اردو مسولین وایي چې تیر ورځ د دغه ولایت په خاص اروزګان ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخه عملیات ترسره کړي. دغه مسولین وایي د یادو عملیاتو پر مهال درې وسلوال طالبان وژل شوي او جر لستانه نور ټپیان دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو د دغه ادعاو په اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي. د خلکو غوښتنې بیا دا دي چې ښکېلې خواوې دي د جګړې پر مهال د دوی سره او مال ته جدي پاملرنه وکړي. دوی وایي په دغه ولایت کې د روانې جګړې ډېری قربانیان ملکی خلک دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
لازادی رادیو غرمنه خبری مجله اوری. قدرمن اوریدونکو، اوس هم د کابل چاپ ورسپانو مخکتنه کوو. حمید مومند د کابل نننۍ چاپ ورسپانې کتلی او په لنډی سره راته وایي چې په پانو کې کوم مطالب خپره شوي.
د کابل ورسپانو په خپلو نننیو غنو کې بیا هم د افغان سولې په تړاو ځنو نو پرمختګونو ته کتنه کړې او په دې اړه د بیلابیلو لوریو نظرونه راخستې دي. دنیا ورسپانه لیکلې ده چې د طالبانو یو مشر ملا برادر د طالبانو په سیاسي بهیر کې د ګډون لپاره قطر ته تللی ده، خو تر اوسه دا روښانه نه ده چې د بدسه په حیث هلته د طالبانو له سیاسي پلاوي سره کار وکړي. ورسپانه لیکي چې ملا برادر کابو دوه میاشتې مخکې کله چې امریکا له طالبانو سره د خبرو په هدف هڅې پیل کړې، د افغان سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په غوښتنه په پاکستان کې له زندان څخه خوشې شو، سو د سولې په بهیر کې همکاري وکړي. ورسپانه لیکلې ده چې د سولې عالي شورا د سولې په خبرو کې د ملا برادر رول مهم بولي او هیله څرګندوي چې نوموړی ډېر ژر د سولې په برخه کې خپلې هڅې پیل کړي. روسپانې وړاندې لیکلی دی چې په قطر کې د طالبانو په سیاسي پلاوي کې د ملا برادر شاملېدل د ولسی جرګې په غړو کې هم خوشبیني زیاتې کړې دي. ویسا روسپانې هم په قطر کې د طالبانو د سیاسي پلاوي سره د ملا برادر د یوځای کېدو خبر راغستې ده او لیکلی دی چې قطر ته د ملا برادر په ورتګ سره به په دوحه کې د طالبانو دفتر لا پیاوړی شي. روسپانه لیکه چې د خلیلزاد لخوا د ملا برادر د خوشی کولو د غوښتنې اساسي هدف داو چې د سولې خبرو ته د زمینې په برابرولو کې همکاري وکړي. روسپانه وړاندې د ځینو کتونکو په حواله لیکلی دی چې ملا برادر د طالبانو په لیکو کې د زیات نفوذ خاوند دی او د قطر په دفتر کې د موجودیت به د طالبانو دریز لا پیاوړی کړي. روسپانه لیکي چې ګمان کېږي ملا برادر د قطر د دفتر ته مشر په توګه وټاکلی شي او دا کار به د دې سبب شي چې پر دې ډلې د پاکستان نفوذ کم شي. هیواد د لوتی روسپانې به لیکلی دی چې د افغان سولې لپاره سیمه ییز اجماع په پراخېدو ده، خو د روسپانې په وینا امریکا ته پکار ده چې د افغان سولې په اړه له پاکستان څخه ضمانت واخلي. روسپانه لیکي چې پاکستان د افغان سولې په وړاندې خنډونه رامنځته کوي او په ورته وخت کې د همدغه سولې پر سر له امریکا څخه نور امتیازات هم اخلي. روسپانه لیکي چې پاکستان د خپل دوه مخي سیاست له مخې په ظاهره په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې د همکارۍ ژمنه کوي، خو له بل لوري طالبان له افغان حکومت سره له خبرو منع کړي دي. روسپانه په پای کې امریکا ته سپارښتنه کړې چې د پاکستان دوه مخي سیاست په کتو پر دغه هیواد باور نه کړي او له دغه هیواد سره د ناوړه معاملو پر ځای د افغان سولې په تړاو د اسلام آباد څخه ضمانتونه واخلي. خو ملي ارمان روسپانه بیا د افغان سولې په بهر کې د ګاونډیو هیوادونو د لاسوهنې لپاره افغان حکومت ګرم بللی او لیکلی دی چې د حکومت کمزوري سیاستونه د دې سبب شوی دی چې ګاونډیان دې په دغه بهر کې لاسوهنه وکړي. روسپانه دغه مسله په خپل سر لیکنه کې هم څېړلې او لیکلی دی چې په وس ورځو کې به داسې حل کې چې د افغان سولې په تړاو د امریکا هڅو زور اخیستې دی، ځینو ګاونډیو هیوادونو هم په دې برخه کې خپلې هڅې پیل کړې دي. روسپانه وړاندې د ایران هڅو ته په اشاره لیکلی دی چې تهران تل په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو ملاتړ کړی او په خپله خاوره کې د وسلوالو د روزلو کمپونه جوړ کړي دي او وسې اعتراف وکړ چې له طالبانو سره اړیکې لري او ان څو ورځې مخکې په تهران کې د طالبانو د یو پلاوي قربانه ول. روسپانه په ورته وخت کې د روسیې او پاکستان سیاستونو ته هم کتنه کړې او پر افغان حکومت غږ کړی چې په دې برخه کې لا فعال شي او پرې نږدې چې د سیمې او ګاونډ هیوادونه په دې برخه کې افغانستان ته ستونزې جوړې کړي.
د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د وچکالۍ له کبله د دوی د کرنې او کروندو ته زیان اوښتی دی. دوی وایي چې د هلمند سیمه ییزو چارواکو د وچکالۍ د اثراتو د مخنیوي لپاره یو لړ ژمنې هم ورسره کړې وې. دا په دې اړه راپور د ازادۍ راډیو په هغه خپرونه کې اوریدای شئ چې د مازدیګر په 4 بجو پیلیږي. تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ویانه زار شمس الحق د کونړ ولایت د چکی دری ورساره نه يم زمونږ د سامتول کلی ساره کوم نشته علم د مکتب من لري او واکه د تعمیر د مکتب جوړ شي ساره کوم نه لري واکه ساره زر تر زر زمونږ د مشکل حل شي. السلام
السلام علیکم دی آزادۍ راډیو اوریدونکو کارکوونکو ته پس سلام نه مونږ ډیر خوشاله یو چې د شیرزاد ولسوالۍ په دې سړک باندې عمومي سړک ته روان دي. د شیرزاد باندې موږ ډیر خوشاله یو ډیر خوښ یو زمونږ سبزیجات اوس ډیر ښه ټیم باندې رسیږي. جلال آباد ته مخکې دا سړک خراب و ډیر وخت یې اخیستلو او موټر به مونږ سره په ډېر لګښت سرکاري به بیا هومره پیسې نه کولې. ترکاري به مونږ بیا په ګلمرار منډۍ کې همداسې پرېښودله او اوس مونږ ډیر خوشاله یو
سلام علیکم کریم الله زاهد خبرې کوم د خوست ولایت خبرې ولسوالۍ نه. ستونزه دغه ده چې دلته شان خدمات بالکل د صفر سره ضرب دي. انټرنیټ خې بالکل کار نه کوي، ټلیفوني اړیکې هم بالکل خرابې دي. د ریډیو نه مخیله دا ده چې زمونږ دا ستونزه مسؤولو چارواکو ته ورسوي تر څو په دې اړه اقدامات وکړي. مننه.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار له او د مخام تر او ورځې د اونۍ خبريږي. قدرمن اوریدونکو، دا وخت د غرمې 12:00 او 1:30 دی. فریبا ظاهر ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز اوروي.
د جوزجان ولایت د فیض آباد ولسوال وایي تېره شپه د ولسي پاڅون 8 تنه غړي له وسلوالو طالبانو سره یو ځای شوي دي. انجینیر الف شاه نن ازادي راډیو ته ویل چې دا کسان د فیض آباد ولسوالۍ په یوې امنیتي پوستې کې توظیف وو. د پوستې له وسلو مهماتو سره طالبانو ته اوښتي دي. د نوموړي په وینا امنیتي ځواکونه سیمې ته رسېدلي او په دې پوسته کې ځای پر ځای شوي دي. د بغلان پولیس وایي تېره شپه د دغه ولایت مرکزی بغلان ولسوالۍ کې د دولت وسلوالو مخالفینو پر یوه پټنځای په هوایي برید کې د یو سر ګروپ په ګډون د وسلوالو مخالفینو 10 تنه وژل سوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی دی چې که چیرې ترکیه په سوریه کې د امریکا پر ملاتړ لرونکو کوردي ځواکونو برید وکړي، ترکیه به له اقتصادي پلوه وځپل سي. ترکیه ګواښ کړی چې په سوریه کې به د امریکا پر هغه متحدو کوردي ملیشو برید وکړي چې د داعش وسلوالې ډلې پر ضد جنګیږي. ټاکل شوی دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن دوشنبه د سعودي عربستان له واکمن ولی عهد شهزاده محمد بن سلمان سره وګوري. ویل کېږي چې د دوی خبرې به د واشنگټن پوسټ د کالم لیکونکي جمال خاشقجي د قتل په اړه پر څېړنو متمرکز وي. پامپیو د یکشنبه په ورځ د سعودي پلازمینې ریاض ته رسېدلی او دغه هلته یې له یو شمېر نورو سعودي چارواکو سره پر دې قضیې د بحث لپاره کتلی دی.
د غرمنی خبری مجله د راپورونو او موضوعاتو پای ته رسیدلو. په پاتې نیم ساعت کې د ازادۍ راډیو د انتخاباتو ځانګړی اونیز پروګرام زما رایا زما حق خبریږي. زما رایا زما حق د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړی خبرونه.
د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو زما رایا زما حق ځانګړي خبرونه د دې اونۍ بحث مو د جمهور ریاست انتخاباتو د کاندیدانو د نوملیکنې څرنګوالي ته ځانګړی کړی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای تر اوسه په رسمي توګه درې کسانو د راتلونکو جمهور ریاست انتخاباتو لپاره ځانونه ثبت کړي دي. دوی وایي چې دغو انتخاباتو ته د کاندیداتوري لپاره شاوخوا 3 اویا کسانو معلوماتي کڅوړې ترلاسه کړې، خو له هر څه وړاندې راپور د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له میاشتو ځان وروسته وایي چې د کابل ولایت د رایو لومړنۍ پایلې به ډېر ژر اعلان سي. د دغه کمیسیون مرستیال بیان زبي سادات ازادي راډیو ته وویل چې د کابل ولایت د رایو د سلو محلونو د تفتیش چارې بشپړې سوي او یوازې 15% کې پاتې دي څو اطلاعاتي بانک ته داخلې سي. د کابل ولایت د رایو نتایج د دې لپاره پراخ درغلی پکې سبب د شکایتو کمیسیون د لغوه کېدو پریکړه وکړه او د بیا ځل انتخاباتو سپارښتنه وکړه، خو وروسته دغه کمیسیون له خپل پریکړې واوښت. د انتخاباتو د قانون له مخې ټاکل سوی و چې له لغوه کېدو وروسته باید راتلونکو 2 اونیو پورې دغه انتخابات بیا ترسره شي. له دغه پریکړې دا د نږدې 2 میاشتې اوړي. سیاسي ګوندونه، جریانونه او ځینې انتخاباتي بنسټونه د کمیسیون په مدیریت انتقاد کوي او وایي چې کمیسیون د حکومت پر لارښوونه کارونه پر مخ وړي. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او جمهور ریاست دغه تورونه ردوي او د کمیسیون چارواکي وایي چې د رایو د ځان علت هم په انتخاباتو کې د عدالت او شفافیت د تامین لپاره کوي. له دې ټولو سره په خوا کې د افغانستان د مشرانو جرګې دویم مرستیال آصف صدیقي د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون غواړي چې د کابل ولایت د رایو پایلې ژر تر ژره اعلان کړي او قانون ته احترام وکړي. له بلې خوا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي په افغانستان کې د انتخاباتو بهیر د کمرنګي کېدو علت د کمیسیون او حکومت کمزوري مدیریت بولي او وایي چې هر څه یې ارغمل کړي دي. دا چې عام خلک په دې اړه څه وایي له دوی به واورو.
نومې حکمت لادي د مرکز ټاکنو ته خو وقت خوشبینه یو چې تر سره سي. انتخاباتو کمیسیون ویل چې موږ د لا شفافیت لپاره موږ کوشش کوو چې لږ وزنډو دغه ټاکنې، خو که و نه زنډېږي پر دغه ټاکنې نیټه چې ورته ټاکلې ده پر دغه تر سره سي، خو شکایت کوم انتخاباتو کمیسیون خپل امادګي ورته ونیسي ډیر به خوشاله سي. په شفاف به تر سره سي دغه ټاکنې هله لرو د دولت څخه او خپل د انتخاباتو کمیسیون څخه چې دې ته به امادګي نیولې وي چې شفاف ټاکنې تر سره کړي.
نو مې د لاغه مسلم کچيري امنیتي په اړه بخت په اړه برخه کې شفافیت راتلای شي، نه یوازې په انتخاباتو کې، هغه که پروژې وي که دفترونه یو پر بر بخش کې شفافیت راتلایسي خو موږ دغه را روان ولس مشریزو ټاکونو ته خوشبینو خوشبینه پدې چې دلته د سولې خبرې روانې دي دغه ولس مشریزي ټاکنې چې دي د دغه سولې په خاطر یعنی درې میاشتې وځندلې نو موږ خوشبینه لرو پدې چې انکچيري سولې راسي او په ساحاتو کې امنیت سي الته مرکزونه پرانیستل سي الته درڅارنې لاندې وي یعنی د شفافیتو یا دا کمیسونونه کولای سي چې الته پر خپل وخت رسیدګي وکړي په غزګي کې نو بیا د درغلي مخنیول کیږي د زورواکو مخنیول کیږي
که څه هم د جمهور ریاست انتخاباتو ته د نوملیکنې لپاره یوازې یو څو ورځې پاتې دي خو تر اوسه هم په کم شمیر کې کسانو چې هغه هم مطرح سیاسي څیرې نه دي نوملیکنه کړې د افغان ولسمشر په ګډون یو شمیر سیاسي مطرح څیرو ویلي و چې دوی په پام کې لري چې راتلونکو انتخاباتو ته ځانونه کاندید کړي دا چې ولې تر اوسه کمو کسانو نوملیکنه کړې ستونزه په څه کې ده آیا انتخاباتي ټکټونه نه دي چمتو سوي او که خلک په راتلونکو انتخاباتو باور نه لري دغه ټول مسایل مو په همدې بحث کې سره څېړلي چې په سټوډیو کې را سره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون مرستیال ویان میرزا محمد حق پرس او د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویان د مروه امینی میلمانه دي میلمنو ته ښه راغلاست وایم لومړی پښتنه له حق پره صاحب نه پیلو حق پره صاحب که د ازادي راډیو درنو اوریدونکو ته وایي چې تر اوسه پورې څومره کسانو د جمهور ریاست انتخاباتو ته نوملیکنه کړې ده همدارنګ څومره شمیر کې کسانو د معلوماتي کڅوړې ترلاسه کړې دي
ډیره زیاته مننه په لومړی قدم کې تاسو ته امینی صاحبې ته او د راډیو ټولو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون د خپل مهالویش مطابق تر اوسه پورې درو اویا معلوماتي کڅوړې د ولسمشری ټاکنو ته کوم کسان چې نوماند کیږي د هغو نمایندګانو ته ورکړي دي او تر اوسه پورې درې کسان په رسمي بڼه باندې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون مرکزی دفتر ته راغلي او خپل اسناد د ارزیابۍ لپاره همدې کمیسون ته سپارلي تر څو دوی په آینده کې وکولای شي چې په رسمي بڼه باندې ځان کاندیدان کړي چې د هغو شمیر ډیر محدود دی چې یو عبدالحکیم تورسن دی او همدارنګه عبداللطیف فدرام دی او سید نورالله جلیلی دی
دا کسان چې راغلي دي او نوملیکنه یې کړې ده هغه شرایط چې لاله وړاندې دیو کاندید لپاره وضع سوي دي یې ښودل سوي دي د بشپړ کړي دي
هغه شرایط ډیر مشخص دي د افغانستان ټاکنو خپل د افغانستان په اساسي قانون کې د ټاکنو په قانون کې اته دیرشم ماده ده یو شپیتمه ماده چې د هغه مادو پر اساس باندې هر هغه کس چې خپل اسناد د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون ته سپاري د ارزیابۍ څخه وروسته بیا دوی په رسمي بڼه باندې راځي او ثبتنام به ترسره کوي البته د یادول وړ ده کوم بهیر یا جریان چې فعلاً دوام لري دې ته موږ د ثبتنام جریان نه وایو دې ته موږ د اسنادو د ارزیابۍ جریان وایي یا پروسه وایو اول د دوی اسناد ارزیابي کیږي کله چې دوی وپیژندل سي چې دا کسان واجد د شرایط دي او دوی کولای سي چې ولسمشری ټاکنو ته ځان نوماند کی بیا په رسمي بڼه باندې دوی د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون د خوا څخه د کاندید تر عنوان لاندې اعلانیږي چې تر اوسه پورې دوی زموږ سره نه کاندیدان دي او نه هم احتمالي کاندیدان دي بلکې یوازې خپل اسناد ارزیابۍ لپاره یاد کمیسون ته سپارلي
مرواچنه تاسو خو دیو نظر بنسټ په توګه باندې دغه د نوملیکنې بهیر یاد چې یادونه وکړه د اسنادو د څېړنې بهیر له نږدې نه ګوري موږ چې څو ورځې له بلا دغه د نوملیکنې یا د پروسس وخته پاتې دي خو ګورو چې یوازې درې کسانو په رسمي توګه کمیسیون ته مراجعه کړې ده دغه بهیر سست نه روان
ډېره مننه سلام تاسو ته افغان صاحب حق پرست صاحب ته اوس موږ ټول اورېدونکو ته هغه لړۍ چې دوی اعلان کړه وخت یې چې ورکړ نوماندانو ته چې دوی راسي هغه د معلوماتي بستې واخلي وروسته لغه نه بیا هغه بهیر چې دوی یادونه ترې وکړه دا به پوره کیږي او وروسته لغه به د کاندید یا هم نوماند په حیث پیژندل کیږي دا دوام لري د قانون پر اساس دا د دوی قانوني حق ده هم د معلوماتي بستو اخیستل هم د کمیسیون حق ده چې بیا د اسناد وڅېړي چې دا وجد شرایط دي کنه په هغه د افغانستان په اساسي قانون کې هغه موارد چې تا ذکر سوی دی د دوی سن د دوی مدني حالات د دوی هغه جزایی مسؤلیت په جزا یعنی د دلی هم دوی جنایتکار نه وی یعنی کوم چینه تر سره کړی چې هغه قانون خلاف وي د دې تر څنګه هغه نور موارد چې ذکر سوی دی د دې قانون او حق ورکړای د ماندانو ته او د دوی قانوني حق ته ترغه ورسته ورزي پوری هر څوک چې غواړي په هر ورځ باندې کوي سي غډون وکړي د لړۍ سستنه دروانه خو یوازینی ستونزه دا و په لومړی کې 12 ورځې وخت کې کمیسیون لخوا اعلان چې دوی را دي سي ځان د ثبت نام کړي
د معلوماتي کڅوړه تر لاسه کولو موده اوس دلته رسمن یو بل پړه جن ثبت نام نوم لیکنه پړه پیل سوید اخو دی واز د معلوماتي بسته تر لاسه
خو په پیل کې کمیسیون دا اعلان وکړي چې هغه موده واسه د معلوماتي بستو د خستلو لپاره و حتی ځینې کسان وره مغلل او رسنۍ همال ته منتظر وي چې البته نوماندان عزیزانونه به ثبت نام کوي خو بیا کمیسیون ځینې نوماندان ته ویلي و چې موږ آمادګی نه لرو دوی له فیفا سره پاړي کې کیسول دغه یوازینی ستونزه و خو اوس کله چې ټاکنی وروسته واچول سوی او دا پروسه وګده سوله د دې نوماندانو هم د قانوني حق ته وروسته ورځې پوری کولی سي ځان کاندید کړي یعنی سیستم کروانه ده د کومه غیر قانوني کار نه
حق پر سب کده پښتنه ته ځواب ورکړي اوریدونکي یا خلک وای د لړۍ سست روانه ده لامل پس کده
سو موږ د محلویش مطابق اول د جدید څخه بیا تر 12م د جدید پوری ام خلګو ته د ویلامې په ذریعه د اعلان وکړي چې هم د دوی د اسنادو د ارزیابۍ پروسه ده او هم د دوی د معلوماتي کڅوړو د اخیستلو مګر کله چې موږ د انتخاباتي نظام د شوراکاو سره خپل مشورې او د دوی د نظریاتو د اخیستلو پړاو را پیل کړي موږ د نتیجې ته ورسېدلو چې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون باید یو تجدید نظر وکړي پر دې محلویش باندې چې آیا ممکن په یو دیرشم د حمل موږ دا توانایي او آمادګي او چمتووالی لرو چې ولسمشری ټاکنې ترسره کړو کیا نو ځکه د نتیجې ته زموږ مشورتي ناستي د نظریاتو د تبادلې ناستي د نتیجې ته موږ ورسېدلو چې معقوله او مناسبه بداوي چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون څلور نو ټاکنې په یو وخت کې ترسره کړي اما ترڅو موږ یو مشخص وخت ورته ورکو چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون رسمي دریز معلوم سو او اعلان وکړي چې د سرطان په 19مه نیټه ټاکنی څلور نو ټاکنی په افغانستان کې تر سره کیږي چې ولسمشری ټاکنی دی ولایتي شوراګان ټاکنی دی د ولسوالي شوراګان ټاکنی دی او همدارنګه د ولسی جرګې ټاکنی په غزنی ولایت کې بیا نو هغه و چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون اول د جدید څخه بیا د 12م تر جدي پوري د معلوماتي کڅوړو پړاو او د 14م د جدید څخه بیا تر 13م د جدي پوري د اسنادو د ارزیابۍ پړاو مشخص چې خوشبختانه باید وایي چې دا دواړه پړاوونه په ډیر ښه طریقه فعلاً مختزي او هیڅ نوه زند او خند په دې دواړو پړاوونو کې نه دی راغلی بادي پړاوونه چې د محلویش مطابق ټاکل سوی دي امید دادی چې هغه انتخاباتي شوراکاوي چې زموږ سره اوږه پروژه کار کوي د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون سره که د بودیجې په برخه کې که د امنیت په برخه کې د که د آګاهۍ په برخه کې او همدارنګه سیاسي آزاد مدني ټولنې د څار بنسټونه که د ډیموکراسي د تمثیل په برخه کې چې زموږ سره همغږي همکاري پر وخت او زمان وکړي امید مو دادی چې ټول پړاوونه په وخت او زمان باندې تطبیق شي
مروژنې تاسو ته راځو تر اوسه پورې هغه مطرح سیاسي سیرې لکه ولسمشر همدارنګ ځینې نور سیاسي ګوندونه او سیاسي جریانونه مطرح سیرې دوی د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته نه دی راغلي ستونزه پسې کېده آیا انتخاباتي ټیکټونه جوړ سوي نه دي که به د انتخاباتو خپلواک کمیسون باندې همدغه سیاسي مطرح سیرې باور نه لري
د باور مسله هم ده او د ټاکنو د ځندولو دلایل چې دوی ویلي ولسی جرګې ټاکنې دومره مدیریت نسولې چې په هغه کې موږ نه یوازې ملي اعتبار له لاسه ورکړ موږ بین المللي او نړیوالې ټولنې اعتبار مو هم له لاسه ورکړ او یوازینی دلیل یې د دغو ټاکنو د ځنډېدو د بودیجې نشتون هم و د دې تر څنګ جدي اصلاحات غوښتونکي یو موږ ټول چې دا اصلاحات په یو دېرشم د حمل په کمیسیون کې ناممکنه خبره وه ځکه دوی ډېر جدي ماموریتونه نور ترلاسه لري تر اوسه پورې د پلازمېنې کابل هغه لومړنۍ پایلې نه دي معلومې د دې ترڅنګ هغه د مکافات او مجازاتو اصل چې د افغانستان د خلکو غوښتنه ده او جدي ساحات په فهرستونو کې د بایومټریک په مسله کې د دوی کارکونکو په مسله کې دا یو بل دلیل و چې ټاکنې وځنډې دي او همدارنګه یوازینی بل مهم دلیل یې د خلکو د اعتبار مسله ده چې د مجازات او مکافات او اصل که دلته معلوم نسی هغه له لاسه تللی اعتبار موږ بیرته باید له لاسه ورنکو او بیرته یې په لاس راوړو. اصلی دلیل د دې چې ولې تر اوسه هغه مخکښ کسان چې موږ ورته منتظر یو چې دوی باید کاندید سي او نوملیکنه کې دوی هم ګډون وکړي، یو خو دوی په دا انتخاباتي ټکټونو باندې تر اوسه جوړ نه دي راغلي، هغه په ټولنیزو رسنیو کې د دوی جنجالونو شاهدان موږ ټول یو، او لبله مخه د اعتبار مسله هم ده ځکه په تیرو ټاکنو کې هم نوماندان له ډېرو جدي ستونزو سره مخامخ وو، د دوی رایې ورکې سولې، د دوی رایې بې ځوابه پاتې سولې، تر اوسه پورې د کابل ولایت د نوماندانو هغه لومړنۍ پایلې نه دي اعلان، څه کم دوه میاشتې ترې تېرې سولې خو تر اوسه پورې لومړنۍ پایلې موږ نه لرو. دا مسله هم ډیره مهمه ده، خو اصلي مسله دا ده چې د قانون پر بنسټ اوس موږ حق نه لرو د دې چې وایو حتما دوی اعتبار نه لري، ځکه بیا دا د کمیسیون ستونزه نه ده، هر څوک چې غواړي ولسمشریزو ټاکنو ته ځان نوماند کړي خو موده یې ورته ټاکلې ده ځان دې نوماند کړي، یعنی دا داسې کار نه ده چې یا په زور څوک ترې وغواړي یا هم ورته وایي چې راسئ ستاسو ګډون،
له خبرو داسې جوته کېږي چې هم د انتخابات په خپلواک کمیسیون باندې د سیاسي مطرحې څېرې باور کم لري او په بل خوا انتخاباتي ټکټونه تر اوسه پورې بشپړ شوي نه دي. حقپرسته داسې کسانو هم ځانونه کاندید کړي دي چې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د لومړنیو نتایجو کې دی ناکام شوی ده، یعنی حتی زرګونه رایې هم نه دي پوره کړې، بیا څنګه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هغه شرایط چې د جمهوري ریاست انتخاباتو یو کاندید لپاره ایښودل شوي دي هغه بشپړ کړي دي؟ دلته څه روان دي؟
موږ دا نه سو ویلی چې هغه کسان به دا شرایط بشپړ کړي یا بې نه کړي، ځکه تر اوسه پورې د ځینو کسان چې هغه په رسمي بڼه باندې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون مرکزي دفتر ته راغلي خپل اسناد یې سپارلي، البته د دوی اسناد تر ارزیابۍ لاندې دي، دا به وروسته جوته سي چې آیا دا کسان واجد شرایطو دي، دوی کولی سي ځان نومان کړي یا نه سي کولی. بل د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د سفتینام بهیر هغه د اساسي قانون او د افغانستان د ټاکنو د قانون مطابق مختزی اساسی قانون کې شپیتم ماده، یو شپیتم ماده او همدارنګه اته دیرشم ماده د ټاکنو د قانون
پر اساس زه بل سوال درځم. ما مخکې دا ونه وکړه چې دا کس زرګون راي نه دی وړي، نو د انتخاباتو د جمهوریت یو کاندید لپاره یو لک تذکری شرط خودل سوې ده، د لکومه کړه تذکری
شد دا چې د کومه کوي هغه بیل سوال دی، او شدا غنم چې پښتنه د دغه کس څخه وسی، اما د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون ته مهمه
مسولیت لري،
صحیح مهمه دا ده چې په قانون کې هم په اساسي قانون کې هم د ټاکنو په قانون کې واضح لیکل شوی دی چې دا کس چې ځان کاندید دی باید مسلمان وسی، د مسلمان پلارو مور څخه وسی، د افغانستان تابعیت ولري، تر څلوېښت کاله پورې د عمر وي، سل زره تذکری چې هغه استیکر شوي هغه کمیسیون ته وسپاري، یعنی دغه شرایط کې یو کس پوره کړي نور موږ ته سوال نشته، د یو ډیموکراتیک ارګان په حیث باندې دا شخص د خپل ډیموکراتیکو حقوقو څخه استفاده کوي او راځي د اسناد درجابۍ څخه وروسته په رسمي بڼه باندې نومان کیږي. او دا چې په برېښنایي رسنیو کې هم موږ ځینې خبرې واورېدلې چې څوک وایي پلانۍ د افغانستان نوم نه مني، د افغانستان هویت نه منی، هغه بیل خبرې دي، کله چې څوک موږ ته خپل تذکره را نوړي موږ د سفتینام حق نه ورکو، کله چې دا شرایط بیا پوره کی خپل تذکره راوړي سلسله تذکره نور یې راوړي هغه شرایط چې نور ورته په نظر کې نیول سوي هغه پوره کی د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د سفتینام حق ورکوي.
مروجه نه په دغه سوال باندې ته نظر مغواړم.
دا د هر افغان حق ده چې ځان نوماند کړي له دغو شرایطو چې اقبره صاحب ویلې دا په قانون کې ذکر شوي دي، او بې له قانونه پرته بیا که لکه نور موارد چې دوی نقص کړي دي دا هم نقص کړي بیا به هم د افغانستان خلک په دې کې ستونزه لري. هغه موارد چې د اساسي قانون پر مادو کې راغلي دي هم غادي چې اقبره صاحب ویل مسلمان دی وي افغان دی وي تابعیت ولري،
ځینې خلک داسې کسانو چې افغانیت نه مانو خو د انتخابات خپلواک کمیسیون اوس ورته اجازه ورکړې ده نه براله چیغې ویلې.
د افغان منل او نه منل په یو شخصیت باندې یا هم په یو کس باندې اړه نه لري. د ده په تذکره کې لیکل سوی دي چې افغان یم، دا چې د ده په زړه کې څه دي هغه باندې موږ کار نه لرو، خو درو همدا اوس دی په علني توګه دی افغان حسابیږي. او کله چې افغان د ورځې ګډون کوي، یعنی چې د ده په تابعیت پورې هم کمیسیون هغه ته په درنه سترګه کتلی دي او ثبتنامې کړې ده، خو دلته د منلو او نه منلو د خوښي او ناخوښي مسله نه ده مطرح.
اخبار صاحب کابل برخه تراسو د بحث د جمهور ریاست انتخاباتو لپاره یا راتلونکو انتخاباتو لپاره د عملیاتي پلانو په اړه باندې کراته وغږیږي چې موادو ته اړتیا ده، د امنیت ستونزه ده، دلته په دې برخه کې تاسو څومره کارونه کړی دي، څومره مخکې تللی؟
ډیره مننه. یو مخکې تر دې سوال تراسم، یو ځل بیا هم ستاسو تیری خبرو باندې یو اشاره لرم. هغه کسان چې د دې دا کول چې زه افغانیت نه منم او یا دا چې د افغانستان نوم نه منم، په دې برخه کې بیا هغه کسان موږ ته خپل د هویت پاڼه یا تذکره راوړې ده چې په تذکره کې ډیر واضح نشته سوی دي چې ملت افغان. که دغه شخص موږ ته تذکره را نه وړي، په هیڅ واجه د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د اساسي قانون پر اساس، همدارنګه د ټاکنو د قانون پر اساس، د ته د ثبتنام حق نه ورکوي. ښه، د عملیاتي عمراتو پر اړه باندې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون خوشبختانه باید وایي چې دا اوس د زیرفت ارګانونو سره، د حکومت سره، همدارنګه د نړیوالې ټولنې سره په بیلابیلو مسایلو کې خبرې اترې روانې دي. د حکومت سره جدي په عملیاتي اړخ کې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون خبرې د امنیت پر تامین باندې دي، چې آیا هغه ټارګیټ چې موږ په زرګونو مراکز دوی ته ورکوو د ولسمشری ټاکنو دپاره او د درو نوو ټاکنو دپاره، دوی کولی سي چې امنیت تامین کړي کیا؟ ځکه په دې برخه کې موږ اندېښنې لرو. په 5,300 مراکزو کې موږ ثبتنام ترسره کوي په د ولسی جرګې په ټاکنیز نظام کې، اما بدبختانه په 5,400 مرکزونو کې موږ ټاکنې ترسره کړې، چې په 5,400 مرکزونو کې هم ځینې مراکز تر شدید نامنیو لاندې وو، چې دا یو ډیر غټ چیلنج وو. چې په دې برخه کې د حکومت سره جدي خبرې روانې دي تر څو موږ خپل عملیاتي پلانونه او دغه اپریشن پلان د مراکزو د تعداد مطابق هغه په نظر کې ونیسو او هغه تهیه کړو، او دغه د انتقالاتو د برخې دپاره، د بودیجې دپاره، د ناظرینو دپاره، د پرسونل دپاره، د مراکزو دپاره، د حساسو غیر حساسو مواد دپاره، په دې ټولو اړخونو کې موږ خپل چمتووالی ورته ونیسو. نو ځکه بل مهمه مسله د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون لپاره دا ده چې موږ په وخت او زمان باندې فند ترلاسه کوو، بودیجه چې دا څلور نو ټاکنې چې ترسره کیږي، دا یو ډیر غټ بودیجې ته اړتیا لري، چې په دې برخه کې د نړیوال ټولنې سره جدي خبرې روانې دي او د حکومت سره. نړیوال ټولنه هم پر ځینو مسایلو باندې تاکید کوي. د مثال په ډول یو مسله دا ده چې دوی غواړي دا چې د ملل متحد په منشور کې د ډیموکراسۍ د تحقق او د تطبیق لپاره بودیجه په نظر کې نیول سوې ده. بیا دوی بیل پروسیجر لري چې دوی به د پروسیجر پر اساس باندې مشته بودیجه راکړي. د دوی پروسیجر تای کول هم د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون لپاره یو ستونزه ده، ځکه وخت زموږ کم دی چې د دوی پروسیجر تای کیږي، بودیجه ترلاسه کوو، موږ خپل وخت لاس ورکو. خو په دې برخه کې ان شاء الله چې د اندېښنې وړ خبره نه ده، ډیر ژر به هم د نړیوالې ټولنې د خوا څخه هم د حکومت خوا بودیجه تمویل شي.
اغلی امینی، تل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکو د عملیاتي پلانو سره څنګ کې د نورو پلانو په اړه باندې څرګندونې کې ملت ته ډاډ ورکوي، خو په عمل کې چې بیا وګورو ستونزې موجودې وي. ګوره، د میزان د 28مې 29مې همدارنګه د 15مې انتخابات موږ تاسې ولیدل چې په درې واړو انتخاباتو، یعنی یو ورځ وروسته مې انتخاباتو کې ځینې مرکزونه چې فعال وو، همدارنګه د کندهار په هغه انتخاباتو کې بیا بیا ستونزې تکرارېږي. دغه عملیاتي پلان په برخه کې تاسې څه نظر لرئ؟ آیا د عملیاتي پلان په جوړولو کې تاسې ته ونډه درکړل سوې؟ تاسې وړاندیزونه ورته سو؟
د حق پرست صاحب خبرې زه تر ډېره حده پورې منم او تر ډېره حده پورې ادارت کیږم، ځکه په 28م او 29م د میزان او همداسې یوه اونۍ وروسته بیا په کندهار کې چې موږ ټاکنې درلودې، یوازینۍ ستونزه مو امنیت نه و. په کابل په څو کیلومترۍ او په څو مترۍ کې چې د کمیسیون یو محل او مرکز هلته شتون لري، هغه ته د ټاکنو مواد نه و رسېدلي، هېڅ امنیتي ستونزه یې هم نه درلوده. په تیرو نسبت تیرو ټاکنو ته موږ په کندهار کې هیڅ امنیتي ستونزه نه درلوده چې داسې جدي وي چې دوی مواد ونسی رسولی، خو له بده مرغه هلته بایومتریک ونه رسید. فهرستونو ستونزه درلودې سره له دې چې دوی وعده ورکړې وه موږ ته د 28 او 29 میزان ټاکنې تجربه سولې، او له دغې تجربو نه موږ ګټه اخلو او په کندهار کې به بیا نه تکرارېږي، خو له بده مرغه دا تکرار سولې. او موږ یې منو چې افغانستان د دلته امنیتي ستونزې شته، خو یوازینۍ ستونزه مو امنیتي نه وه. هغه ډېر مثبت پوینټونه د تیرو ټاکنو د خلکو ګډون او د امنیتي ستونزو کموالی وه، خو له بده مرغه کمیسیون مدیریت سم نه وه چې دغو هغه محلونو او مرکزونو ته هم دوی د ټاکنو مواد ور ورسوي چې موږ هلته امنیت درلود. د بودیجې مسله، هغه وخت کې به د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته بودیجه ورکول کېږي چې دوی اصلاحات راولي. نړیواله ټولنه هم د اصلاحاتو غوښتونکی ده، او جدي اصلاحات بل په هیڅ ډول نه راځي، ځکه دلته ټاکنې مو تر سره سولې. ښه تیر به سو د 28 او 29 د میزان، او بیا په کندهار کې له ټاکنو له ستونزو به تیر سو. اصلي ستونزې د موږ په د کابل په یو ځل شمېرلو کې، بیا شمېرنو کې، دریم ځل شمېرنه، اوس د څلورم ځل لپاره د ځینو محلونو رایې تفتیش کېږي او حسابېږي چې تروسه یې هم سرنوشت معلوم نه ده. یعنې اصلي ستونزې په کمیسیون کې موږ درلوده، له بده مرغه نه په امنیتي ستونزه وه، نه هم د بودیجې ستونزه وه. وروسته له دې نه هغه اعتبار چې موږ په کمیسیون درلود، له بده مرغه هغه مو له لاسه ورکړی ده. اوس که کمیسیون په واقعي ډول هم د افغانستان د خلکو لپاره دوی کار هم کوي، ځینو شکونه رامنځته کېږي چې کمیسیون بیا لکه تیرو ویناو غوندې بیا دا نقص نه کړي. ځکه زما ډېره دقیقه په یاد ده، د جمعې په ورځ باندې چې سبا ته شنبه ورځ وه، 28 د میزان و، دوی وعده ورکړه چې ټول افغانستان ته موږ د ټاکنو مواد رسولي دي. او سبا به په 8 بجو ټولو مرکزونو او د محلونو دروازې به د خلکو په مخ پرانیستل کېږي او خلک به ګډون پرې کوي. خو له بده مرغه د شنبه په ورځ باندې تر 11 تر 2 بجې تر 2 بجو پورې هم د مرکزونو دروازې پرانیستل نه شوې.
خلک په دې باندې خبر هم دي او سترګو لیدلې هم دي. ته مخکې د اصلاحاتو یادونه وکړله، دغه د انتخاباتي نظر بنسټونه همدارنګه نړیواله ټولنه خپله افغان حکومت مطرح سیاسي څېرې سیاسي جریانونه ټول د اصلاحاتو غږ پورته کوي، کمیسیون وایي موږ اصلاحات راولو، تر اوسه پورې کمیسیون په دې برخه کې څه کارونه کړي؟ حق پر صاحب،
مخکې تر دې چې ستاسو سوال ته راسم، اول کله چې پاتې وشتم نو وشتم د میزان موږ ځینې ستونزې درلودلې، موږ خپل ځان ته برات نه سور کولای. په ځینو مسایلو کې موږ واقعا ستونزې درلودې، د مثال په ډول ځینې کمی او کاسې په مدیریتي اړخ کې موجود وه چې پر دې موږ سترګې نه پټو. امنیت یو غټ چالی شو، نه امنی د افغانستان ټاکنو خپلواکه میسون د پالیتونو پر وړاندې باندې پاتې وشتم نوشتم د میزان، چې پر دې باندې هم باید سترګې پټې نه سي. امنیت یوازې دې ته نه وایي چې یو ځای چاودنه وسي، نه امنی یوازې دې ته نه وایي چې یو ځای چاودنه کیږي، یو ځای مین پټاویږي، یو ځای بل څه کیږي، نه نه امنی دې ته هم وایي چې د دښمن د خوا څخه اعلامیه خپریږي. زموږ کارمندان
ولیدل چې خپل اننه مرکز کې لکه مروجان چې مخکې یادونه وکړه د کابل په مرکز،
تاسو اجازه
دلته د بایومټریک ستونزه وه، د لیستون زواد د
مامورینو کته سو اجازه را کی صحیح کته سو اجازه را کی زدا د مسله در توازی کوم. بل په قانون کې تاسو ګوري واضی د ټاکنو په قانون کې نشته سبي دي چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون په د انتخاباتو په ورځ باندې د پوهنې د وزارت د وزارت تحصیلاتي علي د کارمندانو او همدارنګ د شونکو څخه د بشري قوا په هیڅ باندې کار اخیستل کیږي. یعنی د قانون په اړه د قانون لمخې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون باید د پوهنې وزارت د تحصیلاتي عالی د وزارت د شونکو څخه استفاده وکړي د کارمندانو په هیڅ باندې. موږ د پوهنې وزارت څخه رسمي لیستونه وغوښتل او دوی موږ سره په زرګونو کسان د لیستونو مطابق د مکتوب مطابق معرفي کړل، مګر بدبختانه کله چې موږ 28 د میزان ورځ را پیل کیږي په زرګونو کسان مراکز ته نه حاضرېږي. دا یو غټ چالش شو. بل د انتقالاتو په برخه کې موږ ستونزه درلوده، د یو شمیر امنیتي پوسټو او چوک پوینټونو بدبختانه په وختو زمان باندې زموږ کارمندان ته اجازه ورنکړل چې دوی دا د مواد انتقال کې مراکزو ته، او یادا چې دوی خپل د حضور پیدا کې په مراکزو کې، چې دا یو غټ ستونزه و. یو شی چې بیا زه تاکید پر کوم، د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون خپل ځان ته برات نه ورکوي. ستونزې موږ کمی او کاسې په مدیریتي اړخ کې درلود، اما ټوله پړه او یوازې کمیسون ګرم ګڼل بیا هم انصاف او عدالت نه دی. ښه، راځم ستاسو د سوال مطابق، د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون بیا هم هغه ډاډ چې ملت ته ورکوي، سیاسي آزاد او مدني ټولنې ته، سر بنسټونو د حکومت نړیوالې ټولنې ته، پر هغه اساس ورکوي چې زموږ سره د ټاکنیز نظام شوراکا چې په دې برخه کې مسولیت او مکلفیت قانون په اړه لمخې دوی لري زموږ سره وژه پروژه په مهنګۍ په همغږۍ باندې کار وکړي که بیا هم په دې برخه کې حکومت نه غېړي وکړي همدارنګه نړیواله ټولنه په وخت زمان بودیجه تمویل نه کړي سیاسي احزاب مدني ټولنې د سر بنسټونه په دې کې هیڅ شک نشته چې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون معجزه نشي کوي بغیر د ملت د حکومت د دغه شوراکاو د همکارۍ د همغږۍ او د حسن نیت بغیر ټاکنیز نظام په شر ډول باندې تطبیقیدای نسی
تاسو مروجنه په دې لسوي کلن ډټو کې را
اول چې په محل کې چې ما سبتنام کړی و د کابل چې پلازمې نه ده دغه پزړه کې یو محل و هیڅ سمنيتي سنځام نه و دواړو ورځو کې ما درې ساعت پورې ام انتظار وې سمنوم په لست کې نه و د دې جواب باید کمیسیون ورکړي زه د خپل رائے له حق څخه محروم سویم د دې ترڅنګ د انتقال په باس کې چې دوی ویلي موږ انتقال نسوي کړی او موږ ته سنځي جوړ کړی د جمعې په ورځ د دې پرځای چې دوی راسي وې ټول محلونه او مرکزونه ته مواد رسول دي ویلي به چې د افغانستان خلکو موږ ته اجازه نه راکوي دا مواد موږ نه سرسوي نن به موږ هم ستاسو په درد کې بشریک وو موږ به هم له تاسو نه ملاتړ
کوو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال ویان میرزا محمد حق پر سوام درنګ د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخابات یا فیفا ویان د میروا امینی له تاسو نه مننه چې استودیو ته راغلی درنوریدونکو تر بیا ښه چاره آزاد رادیو